السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازده راډیو څخه اورئ. د یوې بلې پښتو خپرونې په پیل کې زما قسیم سولمل سلامونه ومنئ. دا خپرونه ما چمتو کړې او په تخنیکي چارو کې راسره عبیدالله عبیدی همکاري لري. په خپرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د هلمند د امنیت قمندان وایي په سنګین ولسوالۍ کې 13 تنه پولیس د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولې دي. دا او نور راپورونه په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې له معمول سره سم د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې ایرانی چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سو رایو څخه ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیت چې 13 سیټونه کېږي ګټلې دي. خو پیل په کورنۍ خبرونو کو. اجمل تورمن دا خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په دری شکاري سیمه کې د وسلو یو ډیپو کشف شوې ده او د کندز دنیا له مالو دغه ولایت له سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د لومړۍ لواء ویان تورن احمد جاوید سلیم نن په بغلان کې رسنیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د دښمن ځواکمنې مورچه ډېر رنګې کړي او څو کړي خپل کړي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې راغلي چې د کندز ولایت په دشت ارچي سیمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت یو شپېته وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د کندز امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو څو مهم قمندانان وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په دری شکاري سیمه کې د وسلوالو یو ډیپو کشف شو. د بامیان د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 3 ماینونه، د وسایط ضد 2 ماینونه، د آر بی جی 15 فایر مرمۍ، 3 فایر د موزایلو مرمۍ او د پیکا 2 صندوقه مرمۍ ترلاسه شوې دي. ښاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. د بامیان د والی طاهر زاهر په وینا دغه مهمات د ایران سخت پوځي مهمات دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د ګرمسیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاجون کې پر هغه د اداري فساد، قاچاق او یو شمیر نور تورونه پورې کړل. لاریون کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهلې خبر ورکړ تر هغه چې د خپل اعتراض څخه خلاص وانخلي څو قومندان له دندې نه ویل شوی. تیمورشاه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د خلکو سره تر خبرو وروسته په دې اړه تصمیم ونیسي. د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د قومندان د لیر کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نامنې د ګرمسیر ولسوالۍ د شیشنګي او تاغه سیمو ته سیتریتی. او رسته خبردار چې کندز دینی عالمانو دغه ولایت د سیمه ایز ادارې سره د هر اړخیز همکاري اعلان وکړ. په هغه غونډه کې چې د شمې پورز د کندز د دولتي چارواکو او دینی عالمانو ترمن جوړ شو، د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوی فیض محمد وویل چې باید د کندز په کچه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو لوی شورا جوړ شي، څو په خار کې د مخدر مواد د توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو او همدارنګ په دولتي ادارو کې د بډې اخیستنې مخنیوي وکړي. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوی مفتی سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې علماو سره د امنیت او د سولې پر اوسلو کې مشورې وکړي، ځکه د دینی علماو واز او تبلیغ په خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي. په دغه غونډه کې کندز ولی ستلا عمر خیل وویل چې په نږدې ورځو کې به د ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یو لوی شورا جوړ شي. دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د طهران ونډه چې دیرش سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ایتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي، او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. د پاکستان پوز وایي په قبالي سیمه کې د سختریزو وسلوال پر ضد مځکني او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې څلور دیرش وسلوال وژل سوي دي. په پرانیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې سوي، لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري هم وژل سوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. دا حملې په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د پاکستان لوی دریز جنرال راحیل شریف خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي و چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږویشتو کانکیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته له درکه دي. پوچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوت ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي چې هڅه یې کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل سول. پوچکوف وویل د کان په نړیدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی به څوک ژوندی پرې نږدي. ده وویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کاریګر سره تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل. او ترکیه د هغې نلیکې د جوړولو چارې پیل کړې چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې اومه تیل د مدیترانې ساحل ته لیږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون ویل چې د اومه تیلو جریان یولس ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول سو. وزارت ویلي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکې جنګیالیو د ترکیې په جنوب ختیځ ولایت شرناق کې د عراق پر پوله پروت دی د پنجشنبې په ورځ پر دغې نلیکې حمله وکړه. د کردستان محلي حکومت وویل چې دا نسي تاییده ولې چې دا حمله د پیکیکې کړې وي. دغه نلیکه چې په وروستیو میاشتو کې په پرله پسې ډول حملې ورباندې کېږي، د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او د کرکوک د تیلو له لنجمنو ساحو نه د ورځې شپږ لکه بیرله اومه تیل د صادرولو لپاره جیهان بندر ته لیږدوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري، زموږ په ویبپاڼه کې هم ستاسو ادرس دی، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی، او د هم د رواني خبرونې د راپورونو لست. هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي په سنگین ولسوالۍ کې دیرش تنه پولیس او د هغو سرپرست قمندان په دې تور نیولی دی چې له وسلوالو مخالفینو سره یې ارتباط درلودی.
چلته یو څوکلته سرپرست و په هغه باندې چې موږ خپله دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل، هغه یې خالي سره کړی دی نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلیوټو کې دي.
په خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د حکومت اجرایي ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر فرمان تقنیني فرمان صادر شي.
پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم سته. په خوست کې اورې چې مدني فعالانو یو نوی ابتکار کړی او له مخې یې په دغه ولایت کې د هغو کسانو د ستایلو غونډه جوړه کړې ده چې د ټولنې لپاره ښه کارونه کوي.
د دا ډول لمانځغوندو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي.
په دوهم نیمای کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مه باسئ. له ازادۍ راډیو سره مل اوسئ. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په سلا شهر پنځه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته، لکه چې د خبرونه د معرفي په برخه کې ویل د هلمند امنیت قومندان وای د سنگین دیرش پولیس او د غو سرپرست قومندان د وسلوالو سره د اړیکو په تورنی ولې دی. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد پولیس او د غو سرپرست قومندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډ عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي او دم ګړې د ملي اردو د 215 میوان قل اردو په قرارګا کې تر څېړنو لاندې دي. سنگین د هلمند ولنه نارام ولسوالی څخه د چویل کې جهالته د میشتو سرتیرو تغییر او تبديل په میاشتو وخت نیسی او افغان پوځ سرتیری اړکیږي چې د وسلوالو سره د اړیکو تر جوړولو وروسته وتښتي او سیمه وسلوالو ته پرېږدي. په دې اړه نور جزئیات لسیمې زموږ د همکار محمد الیاس دای په راپور کې.
پر نیولسو پولیسو دوه دولتورونه دي، یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا خپل وسلې او وسایل طالبان ته تسلیمول. د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یو ګډه چاپه کې نیول سوي دي او دم ګړې د ملي اردو په 215 میوند کل اردو کې تر پلټنو لاندې دي. قومندان ول په نیول سوو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست قومندان چې محمد نبی نومیږي شامل دي.
د دې پیښې جزئیات دا دي چې هلته یو څه من قومندان خو زخمي شوی و راغلی و یو څو کاله سرپرستو په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو څخه اشتباه درلودل، هغه یې خالي سره کړی دی نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلي اردو کې دي چې هغه یو څو نفره دي هلته نور پولیس ته ده او کوم مشکل نشته.
د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 13 نېټه هم په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګا څخه د 5 قومندانانو په شمول 46 تنه د خپل وسلو او ټولو مهمات سره د وسلوالو سره یو ځای شول. د هلمند ولی مرزا خان ریمی هغه محل دغه مسله تایید کړه. خو د ملي دفاع وزارت لخوا راتسوه د ملي اردو د 215 میوند کل اردو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رډي ټول په دې عملیاتو کې بهرنۍ ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیت قومندان ول د نیول سو پولیسو پر ځای نور کسان استولې دي او دمګړې د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنگین ته غزیدل لار هم د ملي اردو تر دوه ملي واپر چې د پتی محمد د پیچ تصویر په موقعیت لري پرانسته ده.
هلته قوتونه رسیدلې دي، هلته اوس د موږ کوماندوی کې تا ټول د ولسوالۍ په شاوخوا کې په عملیاتو بوختي. ټول هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې وي بېرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي او ولسوالۍ پیلن مرحاله ده. هلته نور ځواکونه هم د بیج نه د پوستو په جوړولو هسته هسته لګیا دي.
دا وایي د سنگین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کیږي. ویل کیږي د 60 کال په نامنوي کې د نادالي مارجه سنگین مساکله او ګرش د یو شمیر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډیر د ملي اردو سرتیر د وسلوالو سره تر اړیکو ورسته له دندې تښتیدل او برتنې تر کړځیدل. سنگین ولسوالۍ د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو له لوري تر سخت محاصرې لاندې ده. ویل کیږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن سوي پولیس هم د څه باندې اتو میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته پتللو نه وتوانېدلي. محمد یاستای د ازادي رادیو هلمند.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسولین وای په دغه ولایت کې ډیر شتنه پولیس نیولې دي چې پر دوی باندې دا ګمان کېږي چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې. به هم پر همدې موضوع باندې تمکیج او همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس ده پوځي او سیاسي چارو کارپو باري آرس صاحب سره دی. آرس صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلې، تاسو په نظر تاسو فکر نه کوئ چې دا موضوع څومره به جدي وي او یا دا نه ایجابوي چې بل اخر افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پروسه نور هم چټک کړي؟ په تاسو باور څه دی؟
بله، په ټول کې خو باید چې مشابه واقعیات په جګړیز حالت کې ممکن دي. د افغانستان جګړه تاسو ته معلومه ده ډېر اوږده سوله او دغه د جګړې اوږدوالی څه نه څه د مسلحو قواو صفوفو ته تاوان رسوي او داسې واقعیات پکې رامنځته کېږي. خو د هغه سره کوم مطلب مهم چې په دې حقله کې باید اشاره ورته وسي، هغه دا دی تاسو د رادیو د طریقه څخه یو راپور خپور شو چې په هلمند کې د تاریاکو په حقله کې وو او د هغه مالیه او ټولولو چې د دولتي عناصرو د خوا څخه د تاریاکو د کرلو په بدل کې ترلاسه کېږي. داول کریمی چون هلمند یو لو مرجع ده تولید تریاکو ده فساد را منتکه دی چه داغ فساد هم ده امنیتی ځواکونو په لیکه که یقینان چه مشکلات را منتکه ولیسی او لبل طرف څخه تاسو ده ده امریکا د عمومي کمانډان چې وظیفه یې ختم شوله هغه هم په خپل راپور کې یو شي ته اشاره وکړله، هغه دا چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په راس کې داسې کسان یا داسې رهبري شتون نه لري چې هغه مؤثر وي، یعنی په مجموع کې هغه ګوته نیوله و فساد ته پلوره کچه.
بله، یعنی ستاسو باور دا دی چې عمده مشکل په دې کې دی چې د دغه ځواکونو رهبري سمه نه ده او فساد د دې لامل ګرځي چې بالاخره وخت نا وخت مشکلات رامنځته شي.
په مجموع کې د درو سرو امنیتي ارګانونو رهبري لکه چې په دغه سواده کې د افغانستان جاب کوي هماغه سینه ده، مسلکي نه ده رهبري، تر ډېره بریده پورې د تنظیمونو د صحنیو پر بنسټ باندې د امنیتي ځواکونو لوړ پوستونه ویشل شوي دي. پس په دې وروستیو کې د علومې په دغه نږدې ورځو کې لیکنې ولیدلې چې په مقرات داخله کې څه تېرېږي. دا ټول عوامل چې سره یو ځای شي یقینا باید داسې واقعات رامنځته شي.
بله، ارسه بیا وروسته پوښتنه که په لنډ جواب راکړي، ساسو په نظر داسې مسائل یا د امنیتي ځواکونو په منځ کې د داسو کسانو پیدا کېدل دا به یو بیا دا نظر پیوړی نه کی چې وای پنځم ستون دی د حکومت یا دولت په منځ کې او همدا ستون دی همدا کړی دی چې بلاخره مشکلات رامنځته کوي؟ فکر نه کوي دا مسله به یو بیا پیوړی کی او دا نظر به بیا پیوړی کی؟
دغه د پنځم ستون موضوع په افغانستان کې مختلف تعبیرات ورکوي، د مختلفو منابعو څخه دغه خبره تکرارېږي، اما زه فکر کوم چې په مجموع کې لکه څنګه چې د پنځم ستون تعریف دی د منظم د حالت یا د منظم د مخالفینو تنظیم شوي حرکت د امنیتي ځواکونو په منځ کې زه فکر نه کوم چې شتون دې ولري، خو په دې کې هېڅ شک نشته. بیا هغه نقطه دریږ لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې رهبري د امنیتي ارګانونو د صحنیو پر بنسټ ویشل د ظرفیتونه په نظر کې نه دي پکې نیول شوی، مسلکیتوب په نظر نه دي پکې نیول شوی. حتی تاسو به شاهد ته دې یاست چې یو نرس د شفتانې یا د روغتون جنرال کېږي او هغه لوړ مقامات د امنیتي ارګانونو ترلاسه کوي. په دغسې حالت کې نور دغسې خراب امکانات لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه نور هم تصغیر.
بله، مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسه بو چې لازده ریډیو سره د پهلمن کې د لسکونه پولیسو د نیول کېدو په تړاو باندې خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
به هم په افغانستان کې پر امنیتی مسایلو باندې تم کې جو دا غو موضوع ده چې د کابل چاپ زیاتره ورسپانو هم په نننیو غړنو لیکنو کې په ډاډه مطالب لیکل دي. د ورسپانو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په کابل او کونړ کې پرونیو خنړیو حمله او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پایل ته د طالبانو خنړی جواب. په سرمقاله کې راغلی چې د کابل د حمله مسولیت چې 12 کسانی ووجل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګجوب لې ملکیان وو چا کړی ده. سرمقاله لیکونکي ویلي روسي څلور اړخیز غونډې د سولې خبرو ته هیله پیدا کړې وي، خو د پرون ورځو دوه خنړیو حمله خلک مایوس کړل. د ورسپانې په باور پرونی حمله د دې لپاره وشوه چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په سر مقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سر مقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه دا د انیس دولتي ورځپاڼه د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوې او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سر مقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېل خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځانته امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غم ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به په دوه یا درو ورځو کې صادر سي. د اجرایی ریاست یو ویاند جاوید فیصل نن ازادې رډیو ته ویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. ولسي جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنینی فرمان په اړه سلا مشورې کړې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون په رڼا کې وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې دي. په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا هم پاشوي او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصله سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ لپاره تر سیدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنینی فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د اصلاح او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدې میاشتې په لومړیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایی ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې دا ځل د انتخاباتي اصلاحاتو دویم تقنی فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسینو له اداري پلاوي سره سلا مشورې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زای که څه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو هیئت ادارې د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې مونږ او هغه مونږ سره شریک کړل بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې معنی به مونږ خپل مشوره ورکړي چې دغه مشورې مطابق وو چلا مونږ په خدمت کې یو. نو په دې کې مونږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راځي او ان شاء الله مونږ په خدمت کې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني سبقه نه لري. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ترڅنګ وایي چې دا مهال د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا خبرونه په د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر لنډو خبرونو وروسته مه هیروي دا چې د خبرونې موضوع څه ده او تاسو څه ډول کولی سئ په پر موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ یا د خبرونې له میلمه سره تماس ونیسئ، نو دا به وروسته زموږ همکاران تاسو ته معلومات درکړي. اوس هم د خوست څخه یو راپور لرو. په خوست کې مدني فعالانو یو نوښت مخه کړی. دغو فعالانو هغه کسان په یو غونډه کې وستایل چې ټولنې او خلکو ته یې د پام وړ خدمات کړي وي. د غونډې ګډون کوونکو وویل چې دا ډول پروګرامونه او نوښتونه د ځوانانو او مشرانو د کار او هڅو ځواک پیاوړی کوي او دوی ته دا احساس ورکوي چې د دوی زیار ایستنې او کوششونه له خلکو پټ نه دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د ټولنې د مخکخو او زیارکخو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځنو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولای شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ایز تلویزیون مشر څخه سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال، همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای څخه سرور میاخیل وایي چې اوس په پختون ټبر کې داروغي را پیدا شوی، که څوک ورته ډیر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغه یې ډیر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملای. دا پدیده اوس را ژوندې شوی ده. پختون قوم به بارا کچیرته ډیر معمولی خدمت کړی وي، دوی دې په غیږ کې را اخلي، دوی دې هغه په سل چند زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډیر زیات کارو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅولو تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیری مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کی وای هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا و هڅو.
نو زه به همیشه د لپاره هڅه کوم چې د دغه درد دلی ولس لپاره هغه څه وکم چې پر اختیا په واقعي ډول کول شي چې د دغه ټولنې انعکاس نه د ټولنې دردونه انعکاس کم.
بیا دا ونی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دم گړی تاسو د ازادۍ رادیو څخه د دې محل د راپورونو لړۍ ته غوښښت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې پاکستان د ځل په صداقت سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. البته دا د نظر دی. د نصر الله په نوم یو کس د شاجوی څخه لیکلی هیله لرم چې طالبان په سوله کې ګډون وکړي. د اخلاقی پنوم باندې یو کس چې خپل نوم مکمل نه دی لیکلی د میوان څخه لیکلی دی، البته د ګیلا کړی دی چې ولې پیغامونه نه خبرو. نو دغه دوست باید وای چې تاسو د ازادي رادیو تعقیب کړئ، د ولزی په جریان کې خامخا تاسو پیغامونه خپرې شي. اوس هم د ماپښین دوه نیمې بجې سولې، یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي پولي ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونو خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د کندز دینی عالمانو د دغه ولایت د سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو یوه ډیپو کش شوه. ایرانی چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل شوي رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیه چې ډېر سیټونه کېږي ګټلې دي. د روسیې د استرادي حالاتو وزیر وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نشته چې له پنجشنبې راهیسې په یو کان کې تر چاودنې وروسته نادرک دي.
د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې موندلای شي. اوس هم زما همکار مرزي احمد زئی د دې محل مهم اقتصادي خبرونه لري چې ورپسې د روغتیا خبرونه هم پیل شي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت له روسي څخه غواړي 970 میلیونه ډالر پور افغانستان ته وبخي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د 2.5 میلیارډ ډالر پر ارزښت پور کړی چې زیاته برخه یې د روسي پور دی. نوموړی وایي کې چې روسي دغه اندازه پیسې افغان حکومت ته معاف کړي، په دې سره د نړیوالې ټولنې د پور کچه کمیږي. عبدالرحیم زیاتوي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د دغه ستونزې د حل په هدف له دې څخه وروسته له نړیوالو متحدینو څخه بلا ایواز مرسته وغواړي او هم د کورنۍ اوایدو ګراف لوړ کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تراتونکو وی میاشتې پورې به له تخنیکی ازموینې وروسته د 10 GB انټرنیټ عملی چاري پیل شي. دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسام په ډیره تخنیکی کارونه روان دي او دغه انټرنیټ د ترکمنستان لارې افغانستان ته انتقالیږي. نوموړي زیاته کړه چې د 10 GB انټرنیټ د انټرنیټ په کیفیت ښه اغیز کولای شي او هم په اقتصادي لحاظ افغانستان ته ګټور
د انټرنیټ د کیفیت باندې ډیر ښه مثبت اغیز لرلی شي، ځکه چې د دغه انټرنیټ د کیفیت هم د پاکستان د پرتله یو لږ ښه ده او دا کولی شي چې د افغانستان د انټرنیټ په ښه کېدو ډیر مثبت تاثیر ولري. دا قرارداد د پاکستان په پرتله ډیر ټیټ اکت شوی ده. پاکستان یو لږ اوچت ده، نرخ یې اوچت ده، نو دا د اقتصادي کابله ډیر مثبت قرارداد ده.
د کمیشې په سر کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ قرارداد لاسلیک کړ. د بلخ د سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې له 100 کلونو راهیسې په شمال زون کې د قراقل د پوست مارکیټ خراب شوی دی. د بلخ د سوداګری او صنایعو خونی مسول نصیر احمد قاسمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د قراقل د پوست نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې ټیټ شوی او صادرات هم مخ په کمیدو دي. قاسمی وایي کله چې روسیا له اوکراین سره په کړکیچ کې ښکېل شوه، نو د افغانستان د قراقل د پوست مارکیټ خراب شو. په افغانستان کې د قراقل پوست د سوداګری اومده توکي دی چې اروپایي هیوادونو ته صادریږي. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 5.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4.5 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
ښه
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت است. خانم هایی که می خواهند نوزاد سالم به دنیا بیاورند و یا خودشان هم پس از زایمان یا ولادت مادر سالم باشند، حتمی است که باید مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را نادیده نگیرند. هرچند شماره از خانم ها ایره می دانند که چگونه باید در دوران حامله داری و بعد از ولادت از خود و فرزندانشان مراقبت کنند، ولی متاسفانه تعداد از خانم های هم هستند که از مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چیزی نمی دانند، به صحت خود و نوزاد را که در بطن دارند هم توجه می کنند و وقتی که طفل خود را به دنیا میارند فکر میکنند که وضع حمل برطرف شد، طفل به دنیا آمد و دیگه ما سبک هستیم. در حالی که اتو نیست، باید تمام خانواده ها از خانم های باردار در دوران بارداری و بعد از ولادتشان مراقبت خاص کنند و یک سلسله نکات را در نظر داشته باشند. اینکه مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چگونه باید باشد و عدم مراقبت از مریض چه خطرات را به همراه خواهد داشت، در همین برنامه بالایان بحث میکنیم. دکتر صاحب گلناز مصلح، متخصص امراض نسایی و ولادی را که امین حالا در استودیو با ما هستند نیز با خود داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید میتوانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب گلناز مصلح مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایات و مشوره های مفیدی که براتان در لابلای برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب هرچند نوقتر به برنامه رسیدن، باز هم خوش آمدین. دکتر صاحب حتما در رابندی بند مانده بودین.
بله، طرف شورنو رابندی بود، معذرت میخوایم. سلام به همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و دوستای تکنیکیشان.
سلامت باشید.
من در خدمت هستم، دکتر گلنار مصلی رشیدی هستم. در مورد مراقبت های بعد از ولادت که یک چیز بسیار مهم است و برای خواهرای ما معلومات خواهد دادیم.
زنده باشین دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. اگر در ابتدا به شنونده ما بگوین که دوران بارداری بر یک خانم چقدر میتونه مهم باشه و مادران حامله باید متوجه چی موضوعات در این دوره باشن؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. حامله‌داری و یا بارداری خانما یک دوره خاص زندگیشان است، به خاطر که مادرها مسئولیت حمله به دوش دارند و حتما تفاوتای با زندگی کسایی که یک نفر هستند می داشته باشه و ایجاب توجه، دقت و مراعات بعض مسائل داره که خوب میشه در نظر بگیرن تا یک طفل نرمال به جامعه تقدیم کنن.
بله، خب زنانی که قبل از اینکه مثلا حامله دار میشن، اونا دچار یک نوسوی تغذیه و یا کمخونی شدید میباشن، اگر باردار شوند باید به این مشکل چگونه رسیدگی کنن؟
خوب است که انسان همیشه متوجه صحت خود باشه و صحت مند زندگی کنه. اگر احیانا خواهرای ما دچار کمخونی یا سوء تغذیه می باشن یا بعضی امراض می داشته باشن، خوب است که برن مراقبت خود بکنن و این نقصه را پیش از اینکه باردار شون اصلاح بکنن. و اگر احیانا نتونه میشه، وقتی که باردار می باشن، حمل می داشته باشن و متعقن هم می باشن، تشخیص هم شده می باشه باز هم مشکل پیشان وجود داره، باید خام و خواب با دکتر مراجعه کنند، با کلینیکا مراجعه کنند. در همه ساحات کلینیکا افراد مسلکی، دکتر صاحبا، قابل صاحبا بر مشورشان وجود دارن، مراجعه بکنن.
بله دکتر صاحب، به می پرسش بله، یک شنونده ما روی خط هستن، محمد آرون از ولایت پکتیا. سلام علیکم، خوب استین؟ بفرمایین پرسشتان مطرح کنین.
السلام علیکم برادر.
سلام علیکم برادر مرون جان، بفرمایید.
یک سوال داشتیم، ببخشید دیگر که با برنامه است، برنامه شما تشکر.
زنده باشید.
سوال ما این بود که من خانم خودم که هسته.
بله بفرمایید.
همین خانم مکل بعد از این ولادت خود آفت پیش از این ولادت مشکل زیاد داشت، باز که ولادت شد یک خمی قسمت هایش کمش کندگی داره، یکی
بله دیگه
بعد از او کمر دردی و جان دردی و همین تکلیف ها داره، تقریبا 5-6 ماه میشه پیدا شده.
بله خب، دوره ولادت یک مرحله بسیار مهم است و باید که زیر مراقبت پرسنل صحی و فنی صورت بگیره. حتما از هر ولادت باید یک کارمند صحی مواظبت کنه تا که ما از خود درست بودن پروسه ولادت مطمئن شویم و بعد از او هم خانمت بعد از ولادت مراقبت بکنن و چک بکنن و خطراتی که اگر متوجهش می باشه به وقت زمان تداوی بکنن. و اگر از مریض شما پندیدگی داره و یا ای که 6-7 ماه هم تیر شده خوب نشده، خوب است که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. در هر جایی که هستین مراقبت های صحی، شفاخانه‌ای و دساها کلینیک های CHC، BHC، همکارای ما در هر جایی که شما باشین اونا حضور دارن، مراجعه بکنین. حتما یک دکتر صاحب مریض شما را از نزدیک میبینن، امکان داره کدام تغییر فشار باشه یا تکلیف گرده داشته باشن که اونا حال پندیدگی و گپا دارن. امی توصیه ما به شما است که به شفاخانه یا به دکتر نسای ولادی مراجعه کنین، مریض خود حتما ببرین.
دکتر صاحب با معذرت، امکان داره در این مدت حتما اینا به دکتر مراجعه کرده باشن اما مشکل برطرف نشده؟ اینا از کمردردی خانم خودم یادآور شدن، گفتن کمردرد هم است، جاندردی، درد عضلات داره، این تاثیرش چی است؟
از این که از ولادتشان 6-7 ماه میگذره، امکان داره که خانم با پوسیدگی استخوان، کمبود کلسیم یا دیگه مواد غذایی کوچک ما به نام میکرونوتریسیان میگیم مواجه شده باشن یا کدام مذهبشان زیر فشار باشه. بله، میشه که اونا دوباره مراجعه بکنن و معاینات ضروری را که دکتر صاحبا توصیه میکنن اجرا بکنن. حتما با مراجعهشان به دکتر صاحبا و گرفتن یک معاینات و تداوی و توصیه انشاءالله در مریضشان اطمان بهبود میاید. فقط مراجعه بکنن و توصیهشان را تعقیب بکنن.
بله، ممکن همی مشکل پوسیدگی استخوان نام بوده باشه که خدا کنه ای برادر ما متوجه شده باشن. بله، یک شنونده دیگر ما به نام عبدالله از ولایت غزنی تماس گرفتن.
کم خونه وی اول اولاد سوی وی بیاد در کم خونه کی کم ش میوجات تا گتر سوی سعی او خوری او اولاد سلور اولاد سوی وی او بیاد وی بیا کم دوا و تخته یا کم میوجات دا او خوری دا کم خونه یورا کردی.
بله هم میشه، فرق نمیکنه. پشتو جواب بده.
من نورور دا باید و وای چې دا کوشنیان چې پر لپسې وی خام خام مایندې و کم خونی خواته و نور مرزو خواته بیایی. خب داوی چه استاس خپل د اولادون جوان او د خپل کوروالا جوان سره تنظیم که اول کم تداوی چه دا کم مورت لگیگی داده چه بار ده اولادت باید چه دی زن تا ده فامیلی پلاننگ یا ده مولد یا وقفی دواوی ده بل اولاد پیدا که دول پاره استعمال که 2-3 کاله یا 4 کاله او کچیری بیا هم ده دی ساعت یاده نشی او بیا هم وسم کم خونه ده، نو باید خامخا د بل امیدواری اول مخنیوی وشي او بیا هم د شنه سابه سبزی نه ډیره ګټه واخلي، میوه دی وخوري، سیب دی وخوري او کشمش دی وخوري. په دغه شیانو کې طبیعي تو راهن موجود دی، د ان شاء الله په دوامدار استفاده باندې کم خونی برطرف کیږي. کچیر ډیره سابندی لري یا د زړه تکان لري یا د سر پر لګرځي، نو دی ورسي ډاکټر ته بوزي او په ډاکټر یې وویني او څه د دواوی ورته واخلي چې دا کم خونی زر تر زره ښه شي.
دکتر صاحب با معذرت، گفتم ایشه که طبابت فعلا فکر میکنم ثابت کرده که اگر سبزی پالک خوب پاک شسته شوه و یک مقدارش خام هم خورده شوه ویتامین و معاهن مستقیم میتونه بگیره.
بله اتمن از این که بعض سبزیجات در وقت صورت که پخته میشه اما مرکبات خود به شکل طبیعی که داره از دست میده، به این خاطر خوردن سبزیجات تازه، برگ سبزدار، گندنه، گشنیز، نعنا، کاهو، بادرنگ، پالک، کلش به نوبه خود منابع آهن هستند و طور طبیعی و میتونه در رفع نقص کمبود آهن به مادرها کمک کنه.
محمد ایوب از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله سلام علیکم. خب فکر کنم اینا انتظار ماندن، قطع شد تماسشان. بله دکتر صاحب، تعداد از خانمایی که سابقه سقط مکرر می داشته باشند، مثلا چندین طفل پیش از اینکه تولد شه اونا سقط کرده می باشند و اینا اگر متوجه میشن که حمل گرفتن، باید به خاطر می پیشگیری از خطرات که متوجه نوزادشان می باشه چی کدام نکات در نظر بگیرن؟
از اینکه مادرها پی هم سقط کنن و اطفالشان در نیمه راه عمل از دست بتن.
خب دکتر صاحب با معذرت، امی شنونده ما به نام هلال از ولایت پکتیا تماس گرفتن، سوال از اینا را میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایین پرسش طلب بگین.
د دې ماته د نشټنه یاده چې موږ وګورم د توانو ټوټلي هغه هم د توڅو مقصد دې سره و هغه څه څه پښتيږي او کمپنۍ یې نو ورته دې دوانې دې چې تقریبا د زور سره څه دوان مرته وځه و دا مشکل ورته پیدا شوی دی. ډاکټر ته نه لا کوم کې اډم څه کوي.
وروره ډیره مننه ستاسو سوال نه، دا ستاسو یوازې د کور مشکل نه ده، دا زموږ په جامعه کې زموږ د میندو خویندو دا ډیره غټه مشکل ده چې دی پرله پسې امیدواری تعقیبوي او په دې چې د کورنۍ نظام یو پلان ولري یا فاملي پلانینګ دواوی استعمال کی او یا د مور صحت ښه شي، بیا د یو درې څلور کاله د دوو ولادتونو په منځ کې فاصله موجوده وي. نو د یو مور چې پرله پسې کوچنیان په هر کال کې دوه او درې یا توانایی یا دنیا ته راولي، خامخا دا دوامداره ډیره مزمنه کمخونی ورته موجوده وي چې بیا د هغه تداوي ډیر وخت غواړي. حداقل که موږ وغواړو یو کمخونه مریض د یو ګرام هیموګلوبین ورته تغییر ورکړو، باید حداقل شپږ میاشتې تر تداوي لاندې وي. نو تاسو داسې وکړئ چې اول یو فاملی پلانینګ پروګرام په خپل کور کې عملی کړئ، خپل د کور والا سره په موافقې سره او ډاکټر صاحبانو په مشورې سره، بیا وروسته خامخا د غذایی موادو له لارې او د دوایی مرکباتو له لارې په یو منظم پروګرام خپل د مریض تداوی وکړئ. او خدای چې تاسو ډیر متوجه است، از موږ خور ډیره بختوره ده، ډیره ښه خبره ده چې تاسو په دې اړه موږ سره تماس ونیوئ.
بله شنونده دیگر ما به نام عبدالستار از غوربند تماس گرفتن. علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما. سلام محترم، بسیار سوال داشتم. سوال ما اولیش ایست که امی خانمایی که حامله هست، امی کار خانه را گذیاف بکنه آه نقص نمیکنه یعنی ضرر نمیرسانه. سوال دومی ایست که امی بسیار کم خون است، چی باید بخوره، چی کنم نو دوا است، چرا ما سوال است میسه که ام خانمایی که حمل داره ام ماینه تلویزیونی اکثریت جفتر میره ماینه میکنه به خاطر کرم سواری زن داشته باشه. این سه سوال داشتم. تشکر خدا.
تشکر برادر عزیز، سوالای شما بسیار سوالای بجای بود. از اینکه حمل یک بار اضافی است بر مادر و حتما در پولیش کارای سقیل یک خطر را متوجه مادر و طفل ساخته میتونه، خوب است که مادرها در دوران بارداری از کارای سقیل و اضافه و فعالیتای فیزیکی سفرهای طولانی جلوگیری بکنن و فامیل اعضای فامیل امرایشان کسایی که در پولیشان هستن پیشوریشان هستن امرایشان همکار باشن باشه و ضرورتشان را رفع کنه و اونا را مجبور به اجرای کارهای ثقیل در دوران بارداری نسازن. و سوال دوم شما در
مورد مشکل کمخونی بود
و کمخونی شانه، حتما مادری که عمل میگیره بعد از اینکه تثبیت عمل میشه حتما در یک کلینیک یا خودشان یا فامیلشان مراجعه میکنن و برشان یک تثبیت میشه که مادر حمل داره. هزمو وقتی که تایید میشه که مادر حمل داره، باید هر مشکل دیگه که امرای حمل داره او تحت مواظبت طبی قرار بگیره. و مشکل کمخونیشان گپای مهم دیگه هم است که در شروع بارداری باید تمام مواد و مرکبات بسیار ضروری اساسی که پروتکل‌های جهانی است مادرای ما اونا را استفاده بکنن تا از سوی اشکال اطفالشان داینده جلوگیری بکنه و بعد از اون مرکبات و آهن و دیگه ویتامینا را به طور منظم و دوامدار باید دریافت بکنن که میتونن از کلینیکا یا دکتر صاحبای نسای اولادی تحت مراقبت قرار بگیرن و دوایشان را به دست بیارن. و در مورد معاینات تلویزیونی مکرر البته باید بگویم که هیچ نوع نقصی به مادر و طفل نداره و از اجرای بسیار مکرره که مثلا هر در روز بعد یا در یک ماه دوبار سه بار مراجعه کنن خودداری بکنن. فقط در نوم حاملگی سه بار معاینه تلویزیونی ضروری است. تشکر.
بله، یک دوست دیگر ما به نام صفی‌الله از ولایت هلمند تماس گرفتن.
سلام دارد دکتر، داغ پسند جنگ کم چه اولاد بانه که باید چنگ دواست و خوری زنان دفاره چنگ دواست ده و پیچکاری سیجی که گولی توانیو خوب بنایی ده.
من نورو را در خب پانتا ما گتوانی ولا خو اولاد چکم ده دمور پلار شریک شایده خب داوی چه هم خزه او هم نارینه دغ مسائل تا پام وساتی که دیسی چه یو طریقه یو خزه تا تاوان و رسایی که خب داوی چه مرونه هم دی پانتا متوجه سی او زان تا هم پامو کی او یو سیستم یا پروگرام ده دغ اولادتون ده واتن ترمز کولو لپاره استفاده و کی. نو تاس خپل میرمن کولیسی اغا سر یو زی کلینیک تلارسی یا دکتر صاحب پا مشوره یا مناسب طریقه استعمال کی.
بله خب، بله یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن، بفرمایید. بله، یک بار دیگه سوال تانه تکرار کنین برادر.
ما دیتر هستم که دکتر یک هیت دالیت یک دکتر باشه در کابل که مددش ما برم دیگه که ما اولاد ندارم، 20 سال میشه که اولاد ندارم، از ولایت غزنی ما شده.
خب البته که موضوع بحث برنامه ما نیستن، باز هم دکتر صاحب کوشش میکنه در لابلای برنامه اگر امکان داشته باشه به شما پاسخ بده. دکتر صاحب، یک تعداد از خانم های هستن که در جریان بارداری از سوزش سر دل و یا امو مشکل پیششان می باشه، استفراغات زیاد می داشته باشن، شکایت دارن. برای رفع از این مشکل های کدام طریقه یا کدام راه حل وجود داره؟
بله، تشکر از سوال شما. بعض تغییرات به صور نرمال در جریان هر حمل اتفاق میفته که او باید شناسایی شوه و از طرف پرسنل هم باعث تغییرات نرمال در حمل دانسته شده و در نظر گرفته میشه که از جمله استفراغات دلبدی سه ماه اول حملداری است و در آخر حمل، در سه ماه آخر حمل با وجود آمدن سوزش دل یا برنینگ یا احساس سوخت میده به طور نرمال موجود می باشه که البته با مراقبت صحی، با گرفتن ادویه در وقت و زمانش در مراحل اول حمل، امو دلبدی استفراغات کاملا قابل کنترل است و همچنان امی سوزش دل و یا ریفلویی که در زمان آخر عمل مادرها می داشته باشند با دواهای پپ یا دواهایی که بر کنترل مسائل افرازات میده هست کاملا قابل کنترل است.
بله، یک تعداد خانم‌ها در دوران بارداری از سردردی های بسیار شدید شکایت می داشته باشند، دکتر صاحب علتش چی است؟
بله، بعضا اعراض و علائم است که به طور مرضی وقتی که مادر حامله از او حکایت میکنه دکتر متوجه علائم خطر حمل میشه که سردردی و مقدر شدن دید از جمله اعراض خطرناک حمل می باشد که ایجاب مراقبت های زیادتر می کنه. البته در بعض موارد حمله مواجه به اختلالات یا مرض دیگه به همراه می داشته باشند که فرط فشار خون مادر است و فرط فشار خون وقتی کرایس فشار خون به وجود می آید یکی از علائم مهم از او سردردی های شدید و دوامدار از طرف صبح بر مادران می باشد که حتما پیش دکتر یا قابلس مراجعه بکنن و ای علائم که امکان داره دیگه گپا با همراه داشته باشن معاینات خود تکمیل بکنن و مشوره دکتر سایبا را بگیرن و هفته دوباره حتما فشار خونشان چک شود.
بله. محمد حلیم از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله. برای سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایین پرسش دارین مطرح کنین.
بله دکتر بخیر.
علیکم سلام. بفرمایین. بفرمایین برادر پرسش دارین.
من بخیر آقا دکتر سلام.
میره بانی و که ارو رضا ارو.
لا کشنیم تنها پسی تولد که دا.
بله.
تماسشون فکر کنم قطع شد.
هری که پریسونو بخنگوارو.
خب بله فکر کنم یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن. بله بفرماین پرسش دارین مطرح کنین از دکتر صاحب.
بله خود جان بخور.
سلام علیکم بفرماین.
میره بانیو که
خود جان نشتینه باری بلکه او جرانه در نشتینه مریضی پری رازی دا دیره بی و دیره دیوی دا غانم چی دا سنگه بکمش
که دیسی دا کم مشکل سر مخامخ سوی چه دخبل نرمال آلات سا اوشتی دا او پا دیره پیمانه دا دی جامعه لیدل کیگی دی ورسی او دی کلینیک سا لدکتران سا پا کم منطقه که چه تاسی هست مشوره وخی او زیادتر کم مراقبتونه چه دی میاشتنی عادت پا دوران که باید خیزه اجراو که باید چه حقیقت پامو که او دوا هم ارتا وخلی مننه.
بله قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایین.
بله خوبی زاده. سلام علیکم کام ساسو درنیه ملمانیت. سلام علیکم.
علیکم سلام. زادی
رادیو طول کارکون که عبریزون کتا. سلام علیکم. شو موضوع متاکره دزما پوستان ساسو درنیه ملمانیت سخداغ دا چون که دا دسود ساو تبابا سردیر سرو کار دی سلام خوزو دا پوستان جن کم چرا که خونی چو باردارو میرمونو تا واقعی کیزی دا سو کسمه دا یوه خبره داده یو بارداره میرمون چه بارده این ترسون عمر پوری این ترسون وزن پوری باید درون بار پورته نکی او دوام پوستانه میداده دریام پوستانه میداده یو شده چه کچنی پا کچنیشین که ودی دلک رزی آقا چه بیا بارداره کیزی دا ماشون تیه سونم نخوز رزی پرده بانی سومه.
بله دو موضوع بسیار زیاد مهم مطرح کردن دوست ما. بله دکتر صاحب متوجه شده.
بله من نورو را دیر خواه پخته نیمو کری او دا مهمی بی خدای چه دا اندازه و مقدار یعنی و تا کل شیخ خبره دا خو کم وزن چه دا زای مور یا زای باردار وی بل زای وزن پورتکوی کدی یوی افتاوی یاد مثلا 2 کیلو نه اضافه شی تر 3 کیلو پوری دا پا مور باندی پا ملا باندی فشار رازی زکا چه هلتا اغا باردار هم وی او پچن که یو بل درون بارم جگوی او که دیسی اغا بار تر یو زای پوری یوم سی یا پا سر واخی یا پا روگا پورتکی یا در یو الوار زای تا وخی گوی نو خبره داده چه درون بار او درانه کارونه د امیدواری خزه لپاره خام خاطا وینیده چه اغا نپس که دیسی ورطا دردونه پیدا سی یا ماشوم به وقت پیدا سی یا نور سرخوگه خپل کورانه فامیل تا پیدا کی خب داوی چه ده کورانه غری ور سره همکار بی او اغا تا دی کار درانه کارونه پری ندی یا ور سره همکاری و کمک بکی. استاس دوم پختنه ترازو چه دوم پختنه پا دی اکلاو چه که کشنی انجونی و دیگی او ده اغوی بارداری او ده کم ماشوم تا چه تاوان رسیگی اغا بچوی نو خب داوی چه کشنی انجونی یا مثلا تر لویش نپاس ادی اقل تر شلکلنی پوری واده نشی او قانونی سن هم دا ایجابوی چې باید دا مرض شي او خلک باید په دې پام وکړي که چیرې یو کوچنی انجلۍ صرف بال د لویش ته ودیږي هغې ته ډېر مشکلات په ژوند کې ګوري، د اولاد د راوړلو توانایي مکمل نه وي، هډوکي ښه په خپل اصلي سن ته بلوغ ته رسېدلی نه وي، پوخ شوی نه وي. په دې وخت کې که دغه نوې پیغله انجلۍ واده وکړي او وروسته ډېر زر امیدواره شي، نو خامخا د امیدوارۍ په پروګرام کې په کورس کې دې ته به مشکلات پیدا شي او کیدای شي وروسته له هغه نه هم ورته د کوچني پیدا کولو په وخت کې ورته مشکل پیدا کړي، طفل ضعیف یا بله.
بله دکتر صاحب، پایان نیمه اول برنامه صحت.